د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی شفاعت.
توبه توبه، دا څومره خراب کار دی
پروین. څه وشو دومره پریشان یې؟
ندیمه، زما خو په یقین نه راځي چې هغه به تر دې حد پورې لاړ شي.
پروین ته څوک یادې؟ د چا په حق له دا خبرې کوي؟
هغه هینا یادوم، زموږ د ګاونډیانو لور چې کومه ده.
پروین ولی هغې داسې څه کار وکړو؟
ندیمه، دا پنځم ځل دی چې هغه په چت روخیږي او زموږ کور ته ښځه لره غورځي. زه اوس هغې سره دا خبره کول غواړم.
پروین بس، دا ځل ته هغه معاف کا.
ندیمه، زه هغه نشم معاف کولی، هغه د کسته داسې کوي.
پروین، دا هیڅ خبره نه ده، موږ به هغې سره په مینه باندې خبرې وکړو.
ولی د دې به هیڅ فایده نه وي.
پروین، مهرباني وکړه، دې ځل یې زما د پاره معاف کا.
ټیک ده، زه به ستا د پاره معاف کوم.
پروین ډیره مهرباني. پروین، ستا په داسې کولو سره ما ته یوه خبره را یاده شوه.
هغه څه؟
پروین، ما ته د بخښنې په باره کې را یاد شو.
څه بخښنه؟
او بخښنه. پروین، ډیر خلک ګناه کوي، او کله چې موږ د هغې د پاره دعا کوو نو خدای پاک هغې معاف کوي. وګوره، زموږ د ګاونډي لور خینا غلطي وکړه، او ما تا ته د هغې د معاف کولو د پاره وویل، یعنی د هغې منځګړی جوړ شوم او تا هغه معاف کړه.
ندیمه، د دې په حق له خو ما هیڅ کلم سوچ نه کړی. ستا څه خیال دی، نن په دې جمعات کې د دې موضوع په حق له خبرې اترې نه کوو؟
پروین ولې نه، دا مضمون به ډیر ښه وي. نن به موږ په دې موضوع باندې خبرې وکړو.
نایلا، تا کار ختم که کنا؟
آو زیدی، ما کیک او بسکټ او چی می پمیز باندې خودی دی. ما دعا هم کړی دا، زکه چې زبرن په گیت ویلو کې رهنمایی کوم.
د مالی خدای پاک حمد و ثنا دی وی.
آمین. ما مالی خدای ته دا خواست کړی دی چې هغه خپل پاک روح په وسیله زموږ په دې عبادت باندې اختیار ولري. زیدی، لږ ورشه ورکولو کا.
ډیر ښه ده نایلا. السلام علیکم ندیمه روره او پروین خور، تاسو څنګه یې؟ مهرباني وکړئ دننه راځئ. ناصر تم دننه راځه.
ډیره مهرباني.
ډیره مننه. زیدی روره، تاسو څنګه یې؟ نایلا خورې، ته څنګه یې؟
پروین خورې، مونږ روغ جوړیو، د خدای پاک شکر دی.
عادل نخکاری، هغه لا تر اوسه نه دی راغلی.
ندیمه، اوس پر راشي، زما سمره خیال دی هغه به را رواني.
دا چی واخلی پروین خورې؟ دا کیک لکټ کا.
زور زما ور به کولاو کوم، دا به ضرور عادل ماماوي. راځئ راځئ عادل ماما، په خیر راغلی.
ناصر څنګه حال دی؟
ماما جی، زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم، تاسو څنګه یې؟
ناصر، زه بالکل ښه یم. نایلا خوری، تاسو څه حال دی؟
رور، زه بالکل ښه یم، بس د تاسو انتظار م کولو. ها، دا چی واخلی او کیک هم ورسره خورئ.
واه، دا کیک خو ډیر مزیدار دی.
عادل مزیدار به ولی نی، اخر تیار کړی چا دی؟ دا نایلا په خپل لاسو تیار کړی دی.
آیا موږ ټول خوراک څخه ختم کړی دی؟ کچرې موږ ټولو چیس کلی وي نو ناصره، ته لږ شان د لوښي اوچت کا.
ډیره ښه ده داجی.
نن به موږ یو ډیر اهم مضمون باندې بحث کوو. موږ به د بهنې په حقله باندې خبرې اترې کوو، خو د دې نه وړاندې چې موږ خبرې اترې شروع کوو، اول به د خدای پاک نوم له جلال ورکو او د هغه حمد و ثنا به وکړو، او بیا به خبرې اترې شروع کو. ما نیلې ته د رهنمایۍ دپاره ویلي وو، زما امید دی چې نیله به نن زموږ رهنمایي کوي.
ندیم وروره، زه غواړم چې د ګیت ویلو نه مخکې مونږ یو وړه شانتې دعا وکړو. اے مالک خدایا، مونږ ستا تعریف کوو.
اے مالک خدایا، مونږ ستا نوم له جلال ورکو.
اے مالک خدایا، مونږ تا سره مینه کوو.
اے خدایا، په ځمکه باندې ستا په شان بل هیڅوک نشته. اے خدایا، مونږ د زړه د اخلاص تا سره مینه کوو.
کله چې مونږ ستا حضور ته راشو نو مونږ ته ډیر آرام ملاویږي.
اے مالک خدایا، ستا په حضورای کې مونږ ته رښتینی خوشحالي ملاویږي.
آمین. راځي چې ټول په یوځای باندې دا گیت وایو.
زړه مې خوشحال دی چې زمادا ایمان دی، عیسی رحمان دی. زړه مې خوشحال دی چې زمادا ایمان دی، عیسی رحمان دی. دامیو سوال دی سنگه حال دی، دامیو سوال دی سنگه حال دی. نیا رشتا میں نہ دل میں پریشان دے، عیسی رحمان دے. زڑ میں خوشحال دے چ زمادا ایمان دے، عیسی رحمان دے. زوم لاچارا بی مددگارا، زوم لاچارا بی مددگارا. درون باری زما پاک پل زان دے، عیسی رحمان دے. زمی خوشحال دے چی زما دا ایمان دے، عیسی رحمان دے. پیلا چرا آس تو می دے ماغا، پاک نور مسیح دے پریزان می روحان دے، عیسی رحمان دے. خوشحال دے چی زما دا ایمان دے، عیسی رحمان دے.
آمین. اے مالک خدایا، د حمد و ثنا د دې وخت د پاره ستا شکر گزار یو. اوس مونږ ته د نننی سبق په حق لا هودنه وکا، چې مونږ څنګه د خپل ملګرو او د ملک لپاره دعا وکړو. پاک خدایا، ته په مونږ ټولو باندې خپل رحم وکا، او زمونږ په ملک او قوم باندې هم خپل رحم وکا. دغه ټوله دوا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړو.
آمين.
آمين.
لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې نننۍ موضوع ډیره اهم ده، نو موږ له پکار دي چې دې موضوع لا پوره توجه ورکو. د شفاعت یعنی د بهانې معنی ده دوه کسان یو ځای کول. د مثال په تور، کله چې پروین د گاونډې د لور نه خفه شوه او د هغې د رټلو فیصله یې وکړه، نو په دې معامله کې ما د میزګړي کردار ادا کړو. ما پروین ته وویل چې هغه معاف کا، او پروین زما په وجه هغه معاف کړه. بالکل هم دا شان زمنګ پر روحاني ژوندون کې مونږ سره کیږي. مالک عیسی مسیح زمنګ او د خدای پاک په میس کې یو لوی شفاعت کوونکې یعنی میزګړې دی. دا خبرې مونږ ته د یوحنا په اول حد کې ملاویږي. د دې لپاره مونږ له پکار دی چې د یوحنا د حد دویم باب لومبی آیت نه تر دویم آیت پورې وللو. شمیم، تاسو مهرباني وکړئ دا آیتونه وللی.
ډیره هغه ندی مرورا، دلته لیکلی دی: زما بچو، د دغه خبرو د لیکلو نه زما مطلب دا دی چې تاسو ګناه مکوئ. خو که چېرې ګناه وکئ، نو د پلار سره زموږ یو شفاعت کوونکی دی، یعنی عیسی مسیح چې صادق دی. هغه په خپله زموږ د ګناهونو د پاره کفاره دی، نه یوازې زموږ د ګناهونو بلکې د ټولې دنیا د ګناهونو هم.
شمیم، ستاسو ډیره مننه.
ندی ما، که چېرې ستاسو اجازت وي نو زه یو خبره کول غواړم.
پروین، ولې نه، یو نه دوه خبرې وکي.
د مالک خدای پاک منون کی حضرت لوکا په انجیل شریف کې لیکلی دی، او دا لیکل مونږ ته د لوکا په 14 باب کې د یو مثال سره ملاویږي، کم چې د شفاعت تشریح کوي. زه به تاسو ته د شپږم آیات نه تر نهم آیات پورې ولولم. ایسا دا مثال ویلو چې د یو سړی د انګورو په باغ کې د انځر یو ونه ولاړه وه. هغه په دې کې میوې لټولو لراغې، خو ایسې پکې اونو منتل. نو هغه باغوان ته وویل، گورا د تیرو دریو کالو داسه ز پدی انزر کی میول اٹوم خو پکې حص نوی نو پرې کا دی اسز مکنی ولیدا خو هغه ولا جواب ورکو صاحبا سکالی پریک دا زبر دی خیال وکم چې ز ولا ز جوړ کم سر ولا ور کم کپراتلن کی موسم کې میو اونیوا نو خپخه گینی بیا به اوباسم هغه سړی چې د دی ونی خیال ساتلو هغه ایسا مسیو هغه د خدای پاک او د انسان په میاس کې د یو منځګړی کار کولو څوک چې د خدای پاک د بادشاہت لپاره میون نیسی نو مالک عیسی مسیح د هغه د لپاره مالک خدای پاک ته وایي چې هغه له یو مقبله ورکا چې پکې میوه ونیسی.
پروین بالکل مالک عیسی مسیح زمنګ شفاعت کوونکې یعنی بهون کې دی او هغه د غواړي چې خپل جماعت لپاره د دریمګړی کردار ادا کړي.
ندیم اروره زما هم اوس خا خبر را یاد شوه کما چې مالک عیسی مسیح د غره پسر په واس کې کړی و. هغه وویل چې څوک تاسو سره بد کوي نو تاسو د هغې لپاره دعا کوي.
او بالکل عادلا پولس رسول هم مونږ ته د اول تیموتیوس په دویم باب کې سپدې رنگ وایي. نو بیا زه د ټولو نه اول دا نصیحت کوم چې غوښتنه دعاګانې شفاعت او شکرونه دې د ټولو خلکو دپاره کولی شي.
زیدی رو راستا سو خبره بالکل ټیک ده. زبا د خلکو د ټولو نه د لوی میزګړی په حق لا ذکر کول غواړم.
داجی آیا ستا مطلب د حضرت موسی علیہ السلام نه ده؟ آیا هغه به همیشه د خپل خلکو شفاعت نه کولو سه؟
بشکه نصر بچی د هجرت په کتاب کې لیکل شوی دی چې حضرت موسی علیہ السلام د خپل خلکو شفاعت کوونکې یعنی بهونکې و. کله چې هغه د خدای پاک خلاف ګناه وکړه نو یو ورځ بیا خدای پاک دا فیصله وکړه چې هغه به ټول خلک تباه کړي. نو حضرت موسی علیہ السلام د مالک خدای پاک نه دعا وکړه او مالک خدای پاک ته یې د هغې سفارش وکړو. نیلا خورې تاسو مهرباني وکړئ د اووم آیت نه تر څوارلسم آیت پورې دا حواله ولولئ. د هجرت د سپارې دوه دیرشم باب اووم آیت نه تر څوارلسم آیت پورې.
ډېره ښه دروره ولې نه ضرور. مالک خدای پاک موسی ته وویل سمدستی واپس لاندې کوشا ځکه چې ستا خلک د ګناه په وجه خراب شوي دي کم چې تا د مصر نه راوستلی دي چې په کومه لاره ما هغې لا د عمل کولو حکم ورکړیو هغې زر د هغې نه بېلارې شوي دي. هغې د ویلې شوي سرو زرو نه سخې جوړ کړی دی او د هغې عبادت کوي او قربانۍ ورته پیش کوي. هغوی وایي چې هغې خدای دی کم چې هغوی د مصر نه راوستلی دي.
نیلا خورې زه په ډیر افسوس سره ستا په خبره کې مداخلت کوم خو آیا تا ته معلومه ده چې د هغې ګناه څومره غټه وه؟ مهرباني وکړئ ورپسې آیاتونه هم ولولئ.
او خدای پاک موسی ته وویل چې ما ته پته ده چې هغې څومره ځتی خلک دي اوس ته ما مه منې کوه زه هغې ته په قهر یم او هغوی تباه کوم بیا به زه تا نه او د ستا د اولاد نه یو لوی قوم جوړ کړم.
حضرت موسی خدای پاک ته څه وویل؟ شمیم لوستل جاری وساته او ورپسې آیاتونه تاسو ولولئ.
ډېره ښه ده ندیم اروره. نو بیا موسی مالک خدای خپل خدای پاک ته سوال وکړ او ورته یې وویل مالک خدایا ته ولې خپلو خلکو ته دومره په قهر یې چې هغوی دې د خپل لوی طاقت او د خپل لوی قدرت سره د مصر وطن نه راوویستل؟ مصریانو ته یې د پیغور کولو مکمل او شي څه چې ووایي چې تا خپل خلک د مصر نه د دې دپاره راوویستل چې په غرونو کې ووژنې او هغوی بیخي تباه کړي. خپل قهر بس کا، خپل فیصله بدل کا او په خپلو خلکو دا تباهي مراوله. خپل خدمت کوونکي ابراهیم اسحاق او یعقوب را یاد کا. تا چې د هغوی سره کم پوخ لوس کړی دی هغه را یاد کا چې هغوی له به دومره ډیر اولاد ورکي چې په اسمان کې څومره ستوري دي او چې د هغوی اولاد له به هغه ټول وطن ورکي چې تا یې وعده کړې ده چې هغه به د همیشه د پاره د هغوی وي. نو خدای پاک خپل فیصله بدل کا او په خپل خلکو یې هغه ته بهیرانه وستا د کمې په باره کې چې هغه ویلی وو. دا سرګنده خبره ده کچری حضرت موسی علیه السلام د خپل خدای پاک نه دعا نه وی کړې نو خدای پاک به هغوی تباه کړی وو.
زما خوږو ملګرو ما د شفاعت په حق لا یو کتاب لوستلی وو او غواړم چې د هغې په صحیح سو باندې تاسو سره په شریکه خبرې اترې وکم.
ټیک دا زیدی رورا
د هغه کتاب لیکونکي دا وویل چې شفاعت تاریخ هم بدلول شي هغه د کلام مقدس نه د یو څو کسانو مثالونه هم ورکړل، د چا چې د شفاعت د دعاګانو په وسیله ډیر څه بدل شول. هغه د حضرت موسی علیه السلام د کیسې ذکر هم کړو کومه چې اوس مونږ ولوستا. هغه دا وویل، کچر حضرت موسی علیه السلام د خپل خلکو د فار شفاعت نه وکړي نو هیڅ چا هم د دې خبرې اندازه نشو لګولې چې خدای پاک به څنګه خپل خلک تباه کړي وو. خو د حضرت موسی علیه السلام د شفاعت په وجه خلک بچ شو او د هغوی د فار یو نوې مقدر ولیکل شو.
بالکل زیدی رورا، په کلام مقدس کې موږ ته مختلف حوالی ملاویږي چې په هغه کې مختلف خلکو شفاعت کړې دي او د خپل خلکو تقدیر او د خپل ملک او د قوم د خلکو تقدیر بدلولو لپاره مهنت او کوشش کړې دي، او هغه خلک او هغه قوم یې د دې جوګه کړې دي چې د تباہی او رسوایۍ نه بچ شي.
په بایبل مقدس کې یو بل کیسه هم ده کوم چې د دې بیانونو سره یو شان ده. آیا تاسو مال د دې اجازه راکوي چې تاسو ته دا کیسه وکم؟
آواو پروین، ولې نه، تاسو ضرور دا کیسه بیان کړئ.
په بایبل مقدس کې د آستر په کتاب کې بادشاہ د ټولو یهودیانو تباکولو فیصله کړې وه، خو ملکې آستر د خپلو خلکو شفاعت وکړو او هغه یې بچ کړل. نو د خدای پاک د خلکو په میاس کې به همیشه یو درېمګړی موجود و چا چې به د خپلو خلکو شفاعت کولو.
پروین، ستاسو ډیره مهرباني. بایبل مقدس خو هم د دې ذکر کوي چې په یو خاص وخت کې به خدای پاک هم یو میزګړی غوره کولو، خو د مالک عیسی مسیح نه علاوه بل څوک هغه ته میلاو نشول. مالک عیسی مسیح زمنګ او د خدای پاک په میس کې شفاعت کوونکې، یعنی بخونکې دی. عیسی مسیح د ټولې دنیا د بچ کولو لپاره په سولې باندې مړ شو. په مونږ کې د هر یو کس لپاره عیسی مسیح خپل وینه توی کړله چې مونږ د خدای پاک د غصې او د غضب نه بچ شو. اوس هغه ټول کسان کم چې د عیسی مسیح په مرګ باندې ایمان لري، هغه ټول عیسی مسیح د خدای پاک د غضب نه بچ کړی دی. خدای پاک خپل جماعت ته فرمایي چې پاسا او د ټولې دنیا د خلکو د پاره شفاعت وکا. مالک خدای غواړي چې موږ د شفاعت کوونکو جوړ شو.
موږ څنګه شفاعت کوونکو جوړې دې شو؟
نایلا خوري وګوره، مالک عیسی مسیح د خدای پاک د جماعت سر دی او جماعت د هغه بدن دی. مالک عیسی مسیح غواړي چې د هغه بدن د شفاعت په دې کار کې د هغه سره شامل شي. خدای پاک غواړي چې د جماعت په وسیله سره د خدای پاک بادشاہت په دې ځمکه باندې خور شي، لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي دي چې په ځمکه باندې د خدای پاک د بچای اعلان کولو لپاره یوه طریقه حمد و ثنا کول دي. گواهی ورکول دویمه طریقه ده، یعنی د عیسی مسیح په حق لا نورو کسانو سره خبرې اترې کول. خو نن به موږ زده کوو چې د نورو خلکو لپاره دوا کول او شفاعت کول هم یوه بله طریقه ده. په دې کې موږ د هغه خلکو لپاره دوا کوو کم چې د شیطان په کید کې دي.
ندی متا هو ماته یو جنگ را یاد کو، په جنگ کې فوجیانو سره یو خاص ځای وی، کم ځای ته چې د فوجیانو مرکز ویلې شي. نو دغه شان پز مکه باندې جماعت د مسیحانو مرکز دی. مالک عیسی مسیح د متی په اتلسم باب کې خپل شاګردانو ته فرمایل، هر څه چې پز مکه تاسو تړی نو هغه به په اسمان کې هم تړلې شي، او څه چې تاسو پز مکه پرانیزئ نو هغه به په اسمان کې هم پرانیستلې شي. دا خبره واضحه ده چې جماعت ته پز مکه باندې د داسې کولو اختیار حاصل دی.
پروین، بالکل تاسو خبره بالکل ټیک ده. آیا تاسو ته دا معلومه ده چې د جماعت شفاعت څه کولی شي؟
تاسو خبرو نه دا ښکاره ده چې جماعت د شیطان په خیالونو او په هر یو لار باندې فتح موندلی شي. ما ته یاد دي کله چې حضرت موسی علیه السلام او داغه خلک د دشمن سره په جنگو، او کله چې به حضرت موسی علیه السلام خپل لاس اوچت کړ نو داغه قوم به په هغې باندې غالب شو، او کله چې به حضرت موسی علیه السلام خپل لاس لاندې کړ نو قوم ته به شکست میلاو شو. کله چې خلکو دا ولیدل نو د حضرت موسی علیه السلام رور هارون او یو بل سړی چې نوم یې هور و راورسېدل، نو هغه یې په لاس اوچتولو او ښکته کولو کې د حضرت موسی علیه السلام مدد وکړ. تر هغه وخته پورې دا غی لاسونه اوچتو تر څو چې هغه دشمن له شکست او ماتې نه ورکړې.
ناصره بچی، بالکل، آیا تاسو په دې کیسه کې د شفاعت اهمیت لیدلې دی؟ کله چې با هغه د خپلو خلکو د پاره لاس اوچت کو نو هغه با بری موندلو. خو کله چې با حضرت موسی علیہ السلام خپل لاس لاندې کو نو د هغه خلکو بیا شکست خوړلو. نو هم داسې کله چې موږ د دنیا د پاره شفاعت کوو نو هغه با فتح عمومي او بیا به د مالک خدای بادشاہت نور خوم خوریږي. خو کچری موږ د دنیا په خواهشونو کې مصروف شو او د خپل ژوندون د پاره په خپل ځان کې مشغول شو او د نورو د پاره دوا کول پرېږدو او شفاعت کول پرېږدو نو بیا به شیطان فتح مومي. اوس سوال دا دی چې شفاعت څه کولی شي.
یو ځل ما یو کتاب ولوستلو کوم چې د هغه روحاني بیداروالي په حق لو چې په ډیرو ملکونو کې واقع شو او ډیر خلک د مالک خدای طرف ته راغلل او د شیطان د بادشاہت نه آزاد شول. زه دلته تاسو ته ویل غواړم چې په دې بیدارۍ کې یو سیز مشترک وو.
هغه کم سیز دی؟
شمیم دا دعا او شفاعت وو کوم چې بیدارۍ نه وړاندې شوی دی.
او بیشکه کله چې جماعت شفاعت کوي نو ملک به تیاریږي او ډیر زیات خلک به د شیطان د بادشاہت نه آزادیږي او په خپل ژوندون کې به د خدای پاک کارونه قبول کړي. په بایبل مقدس کې د یشیا نبی د سپارې نه د دوه شپیتم باب او د هغې لسم آیت کې داسې لیکلی دی: اے د یروشلم خلکو، د ښار نه بهر لاړ شئ او ستاسو کوم خلک چې واپس راځي نو د هغې د پاره لارې جوړې کړي، یوه لویه او پلنه لار جوړه کړي، د دې نه کاڼي لرې کړي او یوه نښه ولګوي، نو داسې به قومونو ته پته ولګي. او شفاعت خو دا کار کوي. شفاعت د مالک خدای د پاره لاره تیاروي. شفاعت صرف میزګړې نه دی بلکې مال پکار دی چې زه دا په خپل ژوند کې په عملی طور باندې راولم. مال د خلکو د بوج اوچتولو ضرورت دی. نو دې سره سره مال پکار دی چې د هغې ګناهونه د مالک خدای په حضور کې وړاندې کړم، لکه څنګه چې زه خپل ګناهونه د هغه په وړاندې ږدم او خدای پاک هغه معاف کوي. آیا چاته د دې په حق لا داسې مثال یاد دی د کم ذکر چې په کلام مقدس کې شوی دی؟
او ندیم ارورا، ما ته د حضرت نحمیه کیسه را یاده شوه. راځئ چې په بایبل مقدس کې د حضرت نحمیه د سپارې اولنی باب راوباسو او هغه ولولو. دلته کې لیکل شوي دي: کله چې خلک د وطن نوستل نو نحمیه هم د هغوی سره و. هغه د یو یهودي نه تپوس وکړه کوم چې د قید نه تښتېدلی و او بچ شوی و. هغې ما ته وویل چې کوم کسان بچ شوي وو او صوبې ته واپس راغلي وو هغې د لوی تکلیف او بیزتۍ سره مخ وو. هغې ما ته دا هم وویل چې د یروشلم دیوالونه تر اوسه پورې مات پراته دي او د دې دروازې د هغه وخت نه بیا نه دي جوړې شوي چې کوم وخت هغه په اور کې سوځول شوی وې. یاد لرئ حضرت نحمیه داسې یو کار هم نه وکړی چې هغه ته څه داسې قسمه بدی پیدا شوې وې. خو راځئ چې د خلکو په وړاندې د هغه ویل شوې دعا ولولو. موږ ته په دې کې د یو ډېر عجیبه سیز علم راکړی کیږي. شمیم خورې، تاسو مهرباني وکئ زما لپاره د څلورم آیات نه لوستل شروع کړئ.
زیدی روره، ټیک ده. کله چې زه د دې هر څه نه خبر شوم نو کېناستم او ومې ژړل. څو ورځې زه غمجن وم او روژه مې نیولې وه. بیا ما خدای پاک ته وویل: اے مالکه خدایه، د اسمان خدای پاکه، اے عظیمه او د روب خدای پاکه، هغه کس د بل چا سره خپله د رحم وعده پوره کوي چې څوک ورسره مینه کوي او د هغه حکمونه مني. مالکه خدایه، ما ته وګوره او زما سوال واوره، لکه څنګه چې زه ستا د خدمتګارانو یعنی د بني اسرائیلو د پاره شپه ورځ دعا کوم. زه دا اقرار کوم چې موږ بني اسرائیلیانو ګناه کړې ده، ما او زما پلار نیکه ګناه کړې ده، موږ ستا خلاف بد عمل کړی دی او تا چې څه حکم کړی و په هغې عمل نه دی کړی. تا چې د خپل خادم موسی په ذریعه کم شریعت موږ لرا کړی و نو په هغې باندې عمل نه دی کړی.
ډیره مننه شمیم خورې. زما ملګرو وګورئ، حضرت نحمیه د خپلو خلکو په شان ګناه نه و کړی، خو کله چې هغه د مالک خدای نه دعا غوښته نو هغه خپل ځان د هغوی په شان ګناهګار وګڼلو. هغه مالک خدای پاک ته د هغوی د ګناهونو د معاف کولو دپاره وویل، نه صرف د خلکو د ګناهونو د معاف کولو دپاره بلکې د خپلې ګناه د معاف کولو دپاره یې هم ورته وویل. هغه د هغوی بوج او ګناهونه د هغوی سره اوچت کړل. لکه داسی چې دا د هغه ګناهونه وي. هغه د خپلو خلکو دپاره دعا او شفاعت وکړو.
بلکل زیدی رورا، ځکه چې وخت ډیر زر زر تیریږي، نو راځئ چې د مالک خدای شکر ادا کړو دپاره د دې چې موږ یې د دوا او د شفاعت په کار کې خپل حصه دار کړي یو، چې د خپلو ملګرو او د خپل ملک او د ګاونډیانو دپاره دوا او شفاعت وکړو. او دا زموږ دپاره یوه لویه ذمهواري ده، لکه د حضرت نحمیه په شان دې موږ هم هره ورځ او هره شپه د دوا دپاره تیار اوسو. راځئ چې مالک خدای نه دعا وغواړو او ورته دا ووایو چې هغه دې موږ له د دې توفیق راکړي چې موږ دې د خپلو ګاونډیانو دپاره او د خپلو ملګرو دپاره شفاعت کوونکي جوړ شو.
اے خدایا، موږ د هغه ذمهواري دپاره کومه چې تا موږ له راکړې ده ستا نوم له جلال ورکوو. اے مالک خدایا، زه د خپل ملګرو د پارستانه سوال او مننت کوم مالک خدایا، چې ته په غیبه باندې خپل فضل او رحم وکړه. اے مالک خدایا، زمونږ نه چې کم ګناونه شوې دي، مونږ د هغه د پارستانه معافي غواړو مالک خدایا، ته مونږه معاف کا. دا د واز ستا په پاک نوم کې غواړم. امين
امين. پر اتلون کې هفته کې بعد زمونږ عبادت هم زمونږ په کور کې وي، نو تاسو ټول هماره راشي او مهرباني وکړي چې په وخت راشي. خدای پاک دې ستاسو ملوي.
زما خو غوریدونکو، تاسو خو زموندا پروگرام باوریدو، زه نه لرم چې دا پروگرام بس تاسو ډیر زیات خوښ شي وي. که چېرې تاسو په ذهن کې داسې سوال لازی یا تاسو زموندا پروگرام د خکېدو د پاره مونږ سره مشوره راکول غواړئ، نو تاسو په دې نمبر باندې مونږ سره رابطه کولای شئ. زموندا ټلیفون نمبر دی 00133 00 8 0 3 9، یعنی 00133 077 6 8 0 3 9. او که چری تاسو نور پروگرامونه یا دا پروگرام دوباره اوریدل غواړی، نو دې د پاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاويږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډېر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاويږي. زمونږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org.